درنو اوریدونکو السلام علیکم څلور بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي ښځې د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان زیاتوي دوی سږکال له 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر څنګ یې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ ډېر شوی دی. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ. د افغانستان بانک ویندوی صابر بومن رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې نړیوال بانک په افغانستان کې د دریو لویو پروژو لپاره 3 میلیون ډالر مرسته تصویب کړې ده. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ولیکل دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو جرګه چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه بې له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د جرګوالو او پاکستاني طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند 3 میاشتې وشوی دی، خو نن د دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بېلابېلو مسئلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته د اتل لند واټنه توغندي وشتي دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درسیز اعلان وکړ چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پیونګ یانګ د سونان لسیمې توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري اژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشتي دي. اوکراین وای د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بیساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سور دونسک ښار یو شمېر سیمې برتنی ولیدي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو پر لپسې پرمختګونه کړي دي. د لوهانسک والی په یو تلویزیونی خبرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه ښار یوازې 1.5% په کنټرول کې و توانیدلی چې 40% نوري برخه هم آزاد کړی. او نن سهار څو قوي چاودنو د اوکراین پلازمینه کیف ولرزوله او د چارواکو په وینا کابل لشتلجه یو تن ټپی شوی دی. له دې سره هم مهاله د اوکراین د اتمی انرژي دولتي ادارې نن سهار وویل چې یو کروس توغندې د یوې ستري اتمی بټۍ پر سر په ډیر لږ واټن تیر شوی دی. د اوکراین په جنوب کې د پیور دونو اوکرانیسکا د اتمی بټۍ اپراتور په یو پیغام کې ویلي چې دا توغندۍ ممکن د کیف په لور وشتل شوی وو. زموږ شخصله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې طالبان وایي د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګېدلی اور وژل شوی، خو ځایي اوسیدونکي وایي
تر اوسه پورې جریان لري. یو ځل خو اور مهاک شوی، خو بېرته د بازون له امله یو ځل بېرته شوی دی.
د طالبانو امر بالمعروف د حجاب په اړه د ګلبدین حکمتیار پر څرګندونو خبرګون شولای. په ننګرهار کې د هندوانو حاصل شری خو کاروانګری د بیل کموالی سر ټکوي.
دری زره جری به ځمکې څخه به سږ کال 14,000 شپږ سوه اویا ټنه هندوانه ترلاسه شي.
د خصوصي سکتور خاوندان وایي د کډیو کارونو په بدل کې پیسې غواړي.
کله خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي دغه برخه فلج کېږي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اوکراین د روسي وضعیت حال هم درکوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کونړ او نورستان کې ځینې خلک لا هم وایي چې د دې ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلی اور نه دی مړ شوی، خو د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایتونو کې اور مړ کړی دی. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي که څه هم د اور وژلو هڅې کېږي خو لا هم مړ شوی نه دی. د نورستان د نورګرام په شامله دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او د کونړ ولایت د چپې درې په ځنګلونو کې له تیرو درې ورځو را په دېخوا اور بل شوی او سلګونه زره جیری به ځنګلونه یې له منځه وړي دي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شامداري او کونړ ولایت د چاپېداري ولسوالۍ د ځنګلونو د اور لګیدنې د ختمېدو په اړه ضد او نقیص خبرې او د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ ته د خبرېدو په اړه اندېښنې. که څه هم په دغو ولایتونو کې ځایي اوسیدونکي وایي اور نه دی مړ، خو د طالبانو د حکومت اړوند مرکزي او سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دا اور مهار سوی دی. طبیعي پېښو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو لیکلي تازه پیغام کې ډاډ ورکړی چې په دغو دواړو ولایتونو کې په ځنګلونو کې لګېدلی اور مړ سوی دی.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځایي مسؤلینو په همکاري باندې هغه اور تپه سوی دی، مکمل ختم سوی دی، هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نشته.
خو د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دې ولایت د ځنګلونو اور نه دی مهار سوی.
نورګرام کې چې شام درجه کوم اور لګېدلی دلته اور لګېدلی دی، تر دې دمه هیڅ کومکونه نشته. دلته انګار د موسمي بادونو له وجې دغه اور په زیاتېدو دی.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د خلکو ټول اقتصادي عایداتي سرچینې له منځه یوړي.
لوی خساره من شول دا خلک، ځکه زیو دا د عایداتي منبع وه. نغرنه ډیر جلغوزي او دا میوهداري ونی وي، نو په دې باندې کوم پوره مشکلات حلېدل. نو یوازینی کاروبار هم دغه وو، دا ځنګلاتونه خپل محصولات ټولول او مرخيري په دغه ځنګلونو کې کېدل.
د نورستان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور مشر سمیع الحق نورستاني بیا ازادي راډیو ته وویل چې اور ختم نه بلکې یوازې کنټرول سوای دی. بلخوا په کونړ ولایت کې د چپې درې ځینې اوسیدونکي وایي که څه هم مخکې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور مهار سوی و، خو اوس د بادونو له امله بیرته زیات سوای دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي حسین شاه جلالي ازادي راډیو ته وویل د نورستان نورګرام شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او کونړ ولایت چپې درې ځنګلونو کې له تیرو درې ورځو را په دې خوا اور بل سوای، چې د ځایي چارواکو په خبره تر اوسه پکې شاوخوا ولسو جریبه ځمکه او ځنګلونه سوځېدلې دي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنې ښودلې که دا اورونه ختم نه کړل سي دغه ولایت ته به هم ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د لګېدلې اور په اړه ضد او نقیص څرګندونې کېږي. زموږ همکار په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو له پخواني استازي نعمت الله کاریاب سره خبرې کړې دي. ښاغلی کاریاب، د دې پیښې په اړه داسې وویل:
لومړنی اور تقریبا شل ورځې وړاندې د نورستان ولایت د کانتیوا د موم په سیمه کې لګېدلی و. هغه اور اوس قابو شوی دی او هغه کومه خرابي چې کول او څومره ځنګل هلته و هغې سوځېدلی. دلته دوه حالات رامنځته کېږي: یا به ځنګل په بشپړه توګه له منځه ځي، او یا به داسې فاصله راځي چې په منځ کې اوبه راشي، یا د دوو ناوونو او درو بیا یو بل ته سرایت نه کوي. دا داسې سخت غرونه او ځنګلونه دي چې هلته بیا چې هر څومره امکانات ولري، په غیر د الوتکو او د څرخکو نه چې اوبه وشیندي یا مخصوص مواد پې وشیندي، د دې نه پرته بله د مړه کولو لاره نه، ځکه ځایي خلک یې که هغه د وخت واکمنې چر څومره کوشش وکړي خو هلته درانه وسایط نشي تللی چې د اور او د پاتې ځنګل ترمنځ بیلوالی راولي. دویم بیا د نورستان د نورګرام د پشام دره کې هغه اور لګېدلی دی. هلته چې د ځایي خلکو سره مونږ خبرې وکړې، هلته چې څومره ځنګل و هغه سوځېدلی دی، باوجود د دې چې هم خلکو او هم اوسنیو واکمنو هغه خپل ټول وس وکاراوه، خو بیا به مو وایو چې ساحه پیچلې دي، سختي دي، غرنۍ دي، امکانات چې پرمختللي وسایل نه وي نو ناممکنه ده. بل هلته لارې نشته، سرکونه نشته چې اطفایه لاړ شي، د اوروژنې وسایط لاړ شي، او یا موټرې لاړ شي، او بخوالته امکان نه لري چې پیوې شیندي. نو هغه ځنګلم تر ډیره سوزیدلې د سیموال وسوي چې ور قابو شوه. یو یادونه به وکړو چې دغه سیمه چې وس په چپه دره کې ور لګیدلې ده او د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شام په دره کې ده، دا دواړه سره جلا سیمه دي، هیڅ د یو بل سره جوختی نه دي چې ګوندې دا ور د یو بل نصرایت کړي. دا سیم ویل کېږي ناتایید شوی خبره ده چې دغه د جلغوزو ځنګل دی د نورستان په نورګرام کې، چون دا اقتصادي ارزښت یې لږ ډیر دی، نو دلته هغه د خلکو تقسیمات داسې دي چې همې ورشوګانې او همې سیمې خپلو کې سره ویشلي. شاید د دې احتمال هم نشي ردېدی چې د دغه ځنګل د ملکیت په سر هم کله کله د دې سبب کېږي چې ځنګلونه وسوځولی شي. اوس په دغه ټولو ساحو کې ور تقریبا مهار دی، د چپې درې د دیګل ساحه ده، دا د قلا د خلکو مربوط ځنګل دی. اوس یوه بل اوازه داسې ده چې پاس د دې درې په سر کې بالکنده ورته وایي، هلته هم ځینو خلکو ویل چې داسې نښې نښانې د ور لګېدلې، خدای دې وکړي چې هغه مهار شوی.
د ولسی جرګې پخوانی غړی نعمت الله کاریابو چې د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلې اور په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت له لوري د جبري حجاب په اړه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تر تازه څرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند ویلي چې نوموړی یعنی حکمتیار معلومات نه لري او له دینی مدرسو لري پاتې شوی دی. ښاغلی مهاجر دا خبرې د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکلې، خو څه شیبه وروسته خپل ټویټ پاک کړ. نوموړی بیا له دې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حزب اسلامي د مشر خبرې د تبصرې وړ نه دي. ګلبدین حکمتیار د تېرې جمعې په خطبه کې ویلي وو چې طالبان دې پر ښځو او نجونو ځانګړې جامې نه تحمیلوي. جزئیات په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د جبري حجاب په اړه څرګندونې وکړې، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیان محمد صادق عاکف مهاجر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د حزب اسلامي غړو په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خویندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوڅو. عاکف مهاجر د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه دا هم ولیکل چې په شمشتو کمپ کې به یې هغه دوکانداران نیول چې بغیر له محرم ښځې باندې به یې سودا خرڅوله او دکان به یې بندولو. نوموړي ادعا وکړه چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخ دی او په خبره له دینی درسګاه څخه لرې پاتې دی، خو ښاغلی مهاجر بیا شیبه وروسته دغه ټویټونه له خپلې پاڼې پاک کړل او تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی حکمتیار خبرې د تبصرې وړ نه دي. نوموړي دا هم وویل چې په ټویټر لیکل شوی موارد شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریس ترګندوی نه کوي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې په ورځ د جمعې خطبه پر مهال ویلي چې طالبان د پر خوځو او نجونو ځانګړي جامې نه تحمیلوي. هغه ویلي د مخ لاسونو او پښو پټول د خوځو حجاب کې نه شاملېږي.
اسلامی مسئولینو ته سپارښتنه کوي چې نه داسې خاص ډول جامه په افغانانو مخصوصا مېرمنو او نجونو تحمیلوي چې نه په قرآن او سنت کې د هغه په اړه سری نس شته او نه د وجوب او تحریم په اړه کوم امر او نهی.
د حزب اسلامي مشورې فشار او ګواښونو ته اړتیا نشته او خلک باید قانع کړل شي. له دې وړاندې د افغانستان یو شمېر مخورو شخصیتونو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له لورې د حجاب په اړه صادر شوی فرمان ته غبرګون ښودلی و. نوموړي له یوې امریکایي رسنۍ سي ان ان سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا وړاندیز شوی جامع شرعي او دیني اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د روان لمریز کال په غوي میاشت کې د شرعي حجاب اړوند لنډې توضیحي او تطبیقي طرحې په نوم یوه طرحه خپره کړه چې په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او په کې راغلي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کیږي. په دغه تطبیقي طرحه کې دا هم راغلي کوم ښځې چې حجاب نه مراتوي ولی به یې مجازات شي. د یادونه ده چې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د جبري حجاب موضوع ته له افغانستان نه بهر هم پراخ غبرګونونه ښودل شوي او په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
په اورزګان کې د یونیسف له لوري زده کړو ته د نجونو او هلکانو د استولو په ملاتړ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی او اته ورځې دوام کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د لاسونو د پرکار د فوټبال د سیالیو د فیل لپاره خېشي
یو بغل
دا سیالی د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالی مرسته په لاره اچول کېږي. یادې سیالۍ د یونیسف له لوري تر دې شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو. په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ ناوخته پیل سوې. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وایي په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه اخیستې ده چې اته ورځې به دوام وکړي.
تورنمنت چې نیکاو تورنمنت دی اته چمنو پکښې ګډون کړی دی. اته ورځې به جریان ولري په دغه استډیم کې او بعد هغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلوموو.
زبی الله الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وایي موخه یې دا ده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست لخوا سه د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې سوې دي چې ټوله خلک د خپل ماشومان و مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. دی وای په دې سیالیو کې د ګډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان او اقمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي ژر تر ژره خلاص کړي.
که وګورو وس پانتونونه د ښځو او د نارینهو د خلاص دي. یوازې زموږ ټولګي د شپږم څخه پورته بیا د دولسم ټولګي فربنه دي. آیا په دې مابینس کې مشکل آیا ستونزه شې ده؟ نو هغه حق لري د دې چې د زده کړو کې او هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري د اګامستای چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم په دې برخه کې وکړي ځکه د ده په خبره چې یونیسف په ټوله کې د ماشومانو د ملاتړ او د روغتیا په برخه کې کار کوي. نو ورزش هم د روغتیا یوه برخه ده.
له څونه یو ځنډه وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین پلازمینه کیف تېره شپه څو چاودنو ولړسوله. په دغو چاودنو کې د یوه کس د ټپي کېدو پخلی شوی خو د مرګ ژوبلې په اړه نور څه نه دي ویل شوي.
د اوکراین د پلازمینه کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي تېره شپه د ښار په دوو ناحیو کې څو چاودنې شوي او ژغورنډلې سیمې ته رسېدلې دي. نوموړي پر خپل ټلګرام چینل دغو چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي د نورې مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. کیف کې د شویو دغو چاودنو څرنګوالی هم لا نه دی معلوم. له تېرو څو اونیو راهیسې که څه هم پلازمینه کیف کې د بمبارۍ د خطر زنګونه اورېدل شوي خو دې موده کې لومړی ځل دی چې د چاودنو غږونه اورېدل کېږي. روسیې خپل پوځیان څو اونۍ وړاندې د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې پر ختیځه سیمه دونباس او د اوکراین پر جنوب ختیځ دی. دونباس سیمه لا هم د شدیدو جګړو شاهده ده او تازه په سویرو دونسک ښار کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې دی اوکراینی ځواکونو ځینې سیمې نیولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون په خپله ورځنۍ وینا کې د سویرو دونسک وضعیت ډېر ترنګلی یاد کړ او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکي ویلي دي چې د سیمه کې په دوامداره توګه د بمبارۍ توپونو او توغندیو ډزې اورېدل کېږي. پر دې ښار سربیره پرون د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لږ تر لږه یولسو کسانو د وژلو راپور ورکړل شو.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د میرویس نیکه په نوم د کرکټ په درې ورځنیو سیالیو کې نن عامه او سپینغر لوبډلې او بندي امیر او میسینک لوبډلې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د رسنیو مسؤل عبدالله پکتیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د عامو او سپینغر لوبډلو ترمنځ په لوبه کې عامو د پچې په ګټلو سره د توپوهنې پریکړه کړې ده. په بله لوبه کې چې د میسینک او بندي امیر لوبډلو ترمنځ پیل شوې، میسینک لوبډلې هم د پچې په ګټلو سره د توپوهنې پریکړه کړې ده. ښاغلی پکتیانی وایي په دې درې ورځنیو سیالیو کې د پنځو زونونو لپاره د نولس کلنو ملي لوبډلې د لوبغاړو ترڅنګ د کورني کرکټ قرارداد لرونکي او د تیرو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ځینې غوره لوبغاړي لوبېږي چې په دې سیالیو کې ګډون به یې د ټیسټ کرکټ یا د کرکټ د اوږدې بڼې په برخه کې د دوی وړتیاوې او مهارتونه ډېر کړي. د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د پنځو زونونو د لوبډلو ترمنځ د کندهار ولایت په دوو لوبغاړو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر پنځه ویشتمې نیټې به دوام وکړي. په هرات ولایت کې د مویتای سیالۍ وشوې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې نن یک شنبه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د هرات ولایت د مویتای فدراسیون ټاکنیزې سیالۍ په میرویس صادق جمنازیوم کې وشوې. یاد فدراسیون وړاندې لیکي په دغو سیالیو کې پنځوس ورزشکارانو د تنکیو ځوانانو او لویانو په سنی کټګوریو کې برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو د کېدو هدف د هرات ولایت د مویتای لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل او د ورزشکارانو د مهارتونو لوړول ښودل شوي. د دې سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته ستاین لیکونه او مډالونه هم ورکړل شول. او د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې سیالیو په پایلوبه کې نن شپه د جګړه ځپلې اوکراین د فوټبال لوبډله له ویلز لوبډلې سره لوبه کوي. د دې لوبې ګټونکې لوبډله به د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لار کوي او د انګلند، امریکا متحده ایالاتونو او ایران سره به په یو ګروپ کې وي. اوکراین لوبډلې نړیوال جام ته د لارموندنې سیالیو په نیمه پایلوبه کې سکاټلند لوبډلې ته درې یو ماته ورکړه او نن شپه بیا فرصت لري چې د لوبې په ګټلو او نړیوال جام ته په تګ سره خپل جګړه ځپلي هیوادوال خوشاله کړي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لومړی په ننګرهار کې د هندوانو د حاصل حال درکو، بیا د خصوصي شرکتونو د مالکانو یو شکایت دراورو. د ننګرهار کانال ریاست وایي سش کال به له څلورګونو فارمونو څخه څه باندې څوارلس زره تنه هندوانې ترلاسه کړي. د ننګرهار کانال ریاست د مسؤلانو د معلوماتو له مخې دا اندازه د تیر کال په پرتله شاوخوا دوه زره تنه زیاتې دي. خو په ننګرهار کې د هندوانو کاروانګر وای د بازار د نشټوالي له امله سرشنی حاصلات خپل مصارف هم نشي پوره کولای. نور حل په دې راپور کې
د ننګرهار د کانال شرکت مسؤلین په دغه ولایت کې د هندوانو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي، خو کاروانګر بیا د بازار د نشټوالي شکایت لري. د ننګرهار د کانال شرکت ویان سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته وویل چې د کانال شرکت په څلورګونو فارمونو کې سږ کال پر درې زره جریبه ځمکه هندوانه کرل شوې چې څوارلس زره شپږ سوه اویا ټنه حاصل به ورکړي. د غریب مل د معلوماتو له مخې پر همدې ځمکه تیر کال هم هندوانه کرل شوې وه چې شاوخوا دولس زره ټنه هندوانه یې ورکړې وه.
د ننګرهار کانال ریاست په شاوخوا درې زره جریبه ځمکه باندې هندوانه کرل شوې ده چې له ښه وخته د همدغه درې زره جریبه ځمکې څخه به سږ کال څوارلس زره شپږ سوه اویا ټنه هندوانه ترلاسه شي. مهمه خبره پکې دا ده چې په همدغه د هندوانې په کرکیله کې زموږ زیات شمېر هیوادوال په کار باندې بوخت دي او د خپل وطن تولید یعنی همدغه هندوانه خپلو هیوادوالو ته وړاندې کوي.
که څه هم د هندوانو بزګران هم له سږنیو حاصلاتو خوښ دي، خو د مناسب بازار نشتون د اوبو او کیمیاوي سرو کموالی بیا هغه لاملونه یادوي چې له امله یې ډېر کله دوی له ستونزو سره مخ وي. شاه محمود د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو کروندګر دی. د سږ کال په خپله دوه جریبه ځمکه هندوانه کرلې ده. دی وایي سږ کال یې په خپلو ځمکو کې ښه خواري او مصارف کړي، خو که حاصلاتو ته یې بازار موندنه ونشي نو فکر نه کوي چې خپل مصارف فهم پوره کړی شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې له مسؤلینو بزګرانو ته د لازمو اسانتیاو او بازار موندنې غوښتنه وکړه.
د څلوي روپۍ مان دي خرڅېږي نه، څوک یې پوښتنه نه کوي. باغونه ډک پراته دي، اجارې به خیر ډبلې پنځه لزره اول زر په بوره اجارې شته دي.
بل خوا د هندوانو سوداګر وایي د بازارونو سوړوالي ته په کتو وو سوداګر لکه د پخوا په شان خپله د هندوانو پالیزونو ته نه ورځي. د هندوانو سوداګر خیر محمد وایي د ترانسپورت او نورو مصارفو د لړوالي له کبله اوس د سوداګرو پر ځای خپل کروندګر خپل حاصلات بازارونو ته وړي، چې په خبرې د کروندګرو چاره هم نه پرې کیږي.
ننګرهار
د کروندګرو ستونزې او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار مسؤولان بیا د بازار موندنې په برخه کې د خپلو هڅو او زیاتې پاملرنې خبره کوي. ننګرهار د هیواد یو له زراعتي ولایتونو شمیرل کیږي چې د نورو حاصلاتو سره سره پکې هندواڼې هر کال ښه حاصلات لري. د ننګرهار د کانال شرکت د معلوماتو له مخې سږ کال د هندواڼو بیلابیل ډولونه کرل شوي چې حاصل ښه دی او د هیواد نورو سیمو ته هم استول کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د یو شمیر خصوصي شرکتونو خاوندان چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي وو اوس د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. دوی وایي دا چې خصوصي شرکتونه خپلواک او په سیاست کې شکیل نه دي، د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره د دوی پیسې ورکړي. خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وایي د دغو شرکتونو پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ دي او دغه وزارت د روان مالی کال بودیجې ته په کتو د ورکړې توان نه لري.
یو شمیر هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې د روغتیا و دانیزو توکو او لوجستیکي برخو کې له دولت نه قراردادونه اخیستي وو اوس د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. د شوبان وحیدی شرکت رئیس شوبان وحیدی چې د 1999 نه تر 1400 کال پورې د ودانیزو توکو په برخه کې د تیر حکومت سره قرارداد کړی وو، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې تر اوسه یې خپل پیسې نه دي ترلاسه کړي.
چرخ اقتصاد یک کشور کې اس لوی سکتور خصوصي
د یو هیواد اقتصاد په خصوصي سکتور چلیږي. کله خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي دغه برخه فلج کیږي او دا هم بیا د دې لامل ګرځي چې خصوصي شرکتونه فعالیت ونه کړي. زموږ په لسګونو کسان چې وخت کار کوي اوس بیکاره دي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې زموږ ستونزې حل کړي.
حکومت دوري باقیسته
د یو بل شرکت رئیس چې نغواړي نومې د موضوع د حساسیت لامل راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل په تیر حکومت کې د خپلو قراردادونو د عملي کولو لپاره له یو شمېر لویو هټیګانو توکي په پور اخیستي وو خو اوس یې د پیسو د ورکړې توان نه لري.
پیسې ټول اسمونږ نه وي. موږ له دوکاندارانو نه مال اخیستی او په هغې مو کار کړی. دوکانداران نه موږ پېژني او نه خو دولت وایي زموږ پیسې راکړئ. موږ چې پیسې نه لرو مجبوري چې بندیان شو.
د یو بل شرکت مشر چې هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیت کوي وایي تیر حکومت یوازې 15 میلیون افغانۍ پوره وړی دی.
تیر حکومت کې مسالنګاري کول په ټیم پیسې شرکتونو ته نه ورکول او یو ورځ که موږ جنس نه راوړو نو بیا موږ جریمه کول 0.5% د هفتې. شرکتونه چې کمې دي آزاد دي، د سیاست سره زموږ هیڅ تړاو نشته، نه د حکومت سره وابستۍ. ولې زموږ د دغه فعلي حکومت نه دغه خواست دی چې څومره زر کیږي دا پیسې موږ ته په ټیم راکړي.
خود طالبانو د مالیه وزارت بیا وایي هغه شرکتونه چې له تیرو حکومت سره یې کار کړی او حکومت یې پوره وړی دی پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ ته رسیږي چې د روان کال بودیجې ته په کتو سره یې وزارت د ورکړې توان نه لري. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل
هغو شرکتونو چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي او کار یې پرې کړی د هغوی د پور کچه تر 100 میلیارد افغانیو پورې رسیږي چې په سږ کال بودیجه کې موږ د دغو پیسو د ورکړې توان نه لرو. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او وشو کولی پورونه تر ارزونې وروسته خلاص کړو.
ښاغلی حقمل همدا شان وایي هغه شرکتونه چې له نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک نه قراردادونه اخیستي او پیسې یې پاتې دغه وزارت هڅه کوي تر څو دغه سازمانونه د شرکتونو پیسې ورکړي.
زموږ غږ ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:16 نیوي اوري.
السلام علیکم، زه غلام خان مجاهد د لوګر لسیمه تایس پر سماج کې ما او پس سلام ما د موږ د کلچانو مشکلات چې په افغانستان کې دي او مشکلات سره مخامخ دي او د جعفری حکومت کې موږ مشکلات سره مخامخ وو او د اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډیر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټو زور واکول دي کړی دي غصب کړی دي موږ کومل داري دي مننه مالچرول الله ورکړي دي لاس متلی دی نو هغه ته د ورور موږ اوس په کوم سیمه کې نه پریښودل کیږو حکومت کارونه مره منځ بندې ورور موږ کروندو تم نه پریدي چې موږ مالداري واغه موږ الله سوار کړه دې موږ مال شرونه چې دی هغه غصب دی یا کوم وخت منځ ځای منځ موږ سوګنه کړی دی هغه اوس موږ کوم څوک موږ نه پریږدي او بعض کوم کوچان څه مالدار دي د موږ هیڅ د مالداري د سوګنه ځای نشته چې ورور پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړل دي موږ ټول سوګنه د زمي په موسم باندې په پاکستان باندې وا هغه نه موږ را شر شوي وروره او دلته په داخل کې چې د موږ له انسانانو مالداري ډېره خرچه لري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې کیږو. د روان خبرونې په